په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبری برخه لرو. په دې لنډه خبری برخه کې به په ننګرهار کې د انعکاس د خصوصي تلویزیون د خبریالې ملاله میوند وژل کېدو او دغه راز د افغانستان د آزادو رسنیو د ټولنو له چارواکو سره وغږیږو. دا موضوع تعقیبوو. د خبرونې په پیل کې خو لومړی خبرونه. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په ننګرهار کې نن سهار د انعکاس په نوم د یوه خصوصي تلویزیون خبریاله ملاله میوند ووژل شوه. د افغانستان او ایران ترمنځ د هرات خواف د ریل پټلۍ نن رسما پرانیستل کیږي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له امله له 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې نن سهار د انعکاس په نوم د یوه خصوصي تلویزیون خبریاله ملاله میوند ووژل شوه. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نن سهار 9 بجې او 10 کې د انعکاس تلویزیون خبریاله او مدني فعاله ملاله میوند چې د درې مناهیې مربوطاتو کې له خپل کور څخه د دندې په لور راتلله د ناپیژندو کسانو له لورې په ډزو سره د خپل موټر چلوونکو سره یو ځای په شا ترسول شوې ده.
تروسه چا یا کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. ویل کېږي ملاله میوند له شاوخوا 2 کلونو رئیس دې تلویزیون سره کار کاوه. نوموړي وروسته له هغې وژل کېږي چې نږدې یوه میاشت مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د دې ولایت په مرکز لښکرګاه کې په یوه هدفي حمله کې ووژل شو چې عاملان تر اوسه نه دی معلوم. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان او ایران ترمنځ د هرات خواف د ریل پټلۍ نن رسما پرانستل کیږي. د هرات ولی ویان جلنی فرهاد تیر شپه ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی په دغه مراسمو کې چې په هرات کې جوړیږي د دواړو هیوادونو ولسمشران په مجازي ډول ګډون وکړي.
تسهیلات لازم به میهمانان فراهم شده، تدابیر امنیتی گرفته شده،
میلمنو ته لازم اسانتیاوی ورکل شوی، امنیتی تدابیر نیول شوی، مراسم به ډیر په خطو غتر سره شي. او په همدې حال کې بعد دواړو هیوادونو ولسمشران له کابل او تهران د ویډیو کانفرنس لاره په دغه مراسمو کې وینا وکړي.
له ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لاره تیرونه د لومړي ځل لپاره په ازمیختي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. په اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنټ هرات ته انتقال شول. چارواکي وایي د ریل پټلۍ په پرانستلو سره به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیاوړې شي. د اصلګونو امریکایي سرتیرو کورنیو د ایم ټی این شرکت په وړاندې په محکمه کې عریضه کړې او هغه تورن کړی چې په افغانستان کې له سخت دریځو ډلو سره مرسته کوي. دوی د ایم ټی این شرکت د هغې استدلال په ځواب کې چې وایي دا قضیه باید په امریکا کې ونه څېړل شي خپل استدلال وړاندې کړل، خپل اسناد وړاندې کړل. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې دغه کورنۍ چې د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې محکمې ته مراجعه کړې وه ادعا کوي چې ایم ټی این شرکت په افغانستان کې طالبانو او القاعده شبکې د ملاتړ په بدل کې پیسې ورکړې دي. ایم ټی این چې د جنوبي افریقا تر ټولو لوی مخابراتي شرکت ګڼل کېږي دغه تورونه رد کړي او د چهارشنبې په ورځ وویل چې د خپل دریز دفاع کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران یمن ته د امریکا پر سفیر بندیز لګولی. دا کار د واشنگتن د هغه اقدام په غبرګون کې کړی چې د حوثي یاغیانو سیمې ته د ایران د استازي پر ضد بندیز لګولی. حوثي یاغیان په یمن کې د حکومت په وړاندې په جګړه بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبې په خپله ویبپاڼه ولیکل چې ایران پر کریسټوفر هینزل په یمن کې په بشري بحران کې د رول په خاطر بندیز لګوي. تهران دا پرېکړه یوه ورځ وروسته له هغې کړې چې امریکا د یمن حوثي یاغیانو ته د ایران پر استازي بندیز لګولی و. د ایران د بندیز په نتیجه کې به په دې هیواد کې د یمن لپاره د امریکا د سفیر هر ډول شتمنی کنګل شي، خو دا اقدام تر ډیره سمبولیک ګڼل کیږي. د ایران د استازي حسن ایرلو په وړاندې د بندیز د اعلان په مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې له حوثي یاغیانو سره د ایران ملاتړ په یمن کې جګړې ته لمن وهلی او د دې هیواد ثبات له خطر سره مخامخ کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس له امله له 3 زرو زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي هڅې تیزې کړي چې د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تایید او عملي چارې ژر پیل کړي. تمه ده چې امریکایي چارواکي په څو راتلونکو ورځو کې دغه وایروس په وړاندې د فایزر بیو ان تک واکسین پلي کېدو ته بیړنۍ اجازه ورکړي. دغه واکسین له دې مخکې په بریتانیا کې خلکو ته ورکول کیږي. په امریکا کې تر نږدې 14 میلیون وګړي د کورونا وایروس باندې اخته شوي او له امله یې هم نږدې 3 لک کسان مړه شوي دي. د اروپایي ټولنې هغه ادارې چې د کورونا وایروس پر ضد واکسین ارزوي وایي له سایبري حملې سره مخامخ شوي. امستردام میشت د اروپایي ټولنې د درملو دغې ادارې په داسې حال کې د سایبري حملې راپور ورکړی چې اروپایي هیوادونه په ډېره لیوالتیا واکسینونو ته سترګې په لاره دي. په دغو هیوادونو کې یو هم جرمني دی چې صدر اعظم انګلا مرکل غواړي د کورونا وایروس د دوهمې څپې پر ضد نور سخت اقدامات وکړي. خو د جرمني بایو ان تک او د امریکا فایزر د مرو شرکتونو وروسته په یو خبر پاڼه کې وویل چې څېړنو کې موندل چې ځینې اسنادو ته غیر قانوني توګه لاسرسی شوی دی. د حمله وروسته له هغې کېږي چې بریتانیا په جولای میاشت کې له کرملین سره اړوند سایبري مجرمین تورن کړل چې د کورونا وایروس د واکسین پر تحقیق کوونکو لابراتوارونو او مرکزونو سایبري حملې کوي. یوې امریکایي ورځپاڼې هم راپور ورکړی چې هکرانو د واکسینونو پر ګڼو شرکتونو د حملو هڅې کړې وې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ول د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لند خبري برخه لرو. په دې لند خبري برخه کې به هم په ننګرهار کې د خصوصي تلویزیون د خبريالې ملاله میوند د وجل کېدو او په دې اړه د افغانستان د آزادو رسنیو د ټولنې له یو مسول سره خبري واوري. راځو لومړی زو ننګرهار ته جلال آباد ته د ازادي رادیو خبريال سهار ګل امیرزی له جلال آباد سره وصل دی. امیرزی صاحب د انعکاس د خصوصي تلویزیون د خبريال او مدني فعال ملاله میوند وجل کېدو په اړه نور څه معلومات تاسو تر لاسه کړی دي؟
ډیره ښه تمرینه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن سهار لس باندې 2 بجې کله چې ملاله میوند په خپل موټر کې غواړي چې انعکاس تلویزیون دفتر ته لاړ شي یعنې د خپل کار ځای ته لاړ شي، دوه کسو وسلوالو بریدګرو چې په رکشا کې پسې راغلي وو کله چې ملاله میوند د خپل کور نه راوتلې یو موټر کې ناسته ده. په دغه وخت کې پرې بریدګر برید کوي او خپل ملاله میوند او د دې ډرایور پکې لمن د زی او ځای په ځای وژل کېږي. د سیمه ایز روغتون تر راغلی هم د دې دواړو جسدونه تر اوسه پورې د ننګرهار په سیمه ایز روغتون کې دي او امبولانسونه ورته ولاړ دي. د انتقال ترتیبات نیول کېږي. تر اوسه نو د دغې پیښې انګیزه نه ده معلومه، خو دلته د رسنیو ځینې ټولنې چې دي د هغوی د مسؤلینو سره چې موږ خبرې وکړې هغوی وایي چې د خبریالانو ژوند لا د خطر سره مخ شوی دی او د امنیتي ارګانونو په تیره د ننګرهار له ټولو ځایي چارواکو غوښتنه کوله چې د خبریالانو ژوند ته پاملرنه جدي کړي. نو د دې پیښې هغه دقیق لامل او عاملین هم لا نه دي پیژندل شوي او نه هم تر اوسه پورې چا پړه په غاړه اخیستې ده.
که اوریدونکو ته وایي ملاله میوند له دغه تلویزیون سره د انعکاس تلویزیون سره په کومو برخو کې ډېره همکاري کوله؟
ملاله میوند له تیرو 9 کالو راهیسې د انعکاس راډیو تلویزیون ویاند وه، همداراز ځینې خپرونې پر مخ وړي د ښځو په برخه کې او ساحې ته به هم وته د ځینو ښځینه پروګرامونو او د په دې اړه باندې د ځینو ښځینه فعالانو سره به مرکې کولې. نو تر ډیره په ننګرهار کې په رسنیو کې د نورو په نسبت ډیره مطرح وه او ځینو غونډو کې به یې ویاندویي هم کوله. خو ډیرې په انکاس ټلویزیون کې د سوري پاړوند باندې چې په درستیو کې کوم خبر روان دي ګردنی زنه به چلول پروګرامونه به چلول د ځوانانو وخت خاص ډول د میرمنو رول په سوله کې دا چې څه ده تم دی اړه باندې به بحثونه سوهان سره لرل
څویل کیږي د ټلویزیون له چارواکو سره له مسولینو سره تاسو غږیدلی وای چې له نورو اړخونو سره چې آیا مخکې له کوم لوري ورته ګواښونه شوي او کنه
په دې اړه باندې خو موږ د انکاس ټلویزیون له مشرتابه سره خبرې وکړې هغه د دې پیښې په اړه باندې چې د دې مخکې به په دې اړه باندې کوم وړاندیز نه وي یا نه وي څه ونه ویل خو ویل چې د نکاس ټلویزیون ته پټوله کې د دینه مخکیم باخونه شوی یو ځل مخکیم ورته ځینې چا دې کې تو کې د ټلویزیون مخه ته زه پزې شوی وو او غواخ موجود وو خو په ځنګړي ډول چې ملالې میوان ته کوم غواخو هغه پاړه باندې دوی دوړاندوی نه پاړه څو نه وایي
سهر ګل مزه له تاسو نه مننه د افغانستان آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې مشر مجیب خلوتګر هم له کابل را سره وصل دی خلوتګر صاحب خبرونه ته راغلاست
سلامات اوسې کوم ودان
خلوتګر صاحب مخله د شتاسو ته ور در کولې د پیښې په اړه د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې رئیس موید هاشمی هم عکس العمل څرګند کړی د خاغلی هاشمی څرګندونې به واورو ورسره تاسو ته درسو
د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټه په جلال آباد ښار کې د انعکاس تلویزیون د خوږجبې ویان د میوند ملال په شهادت باندې ژوره خواشینی درد او غم څرګندوي متاسفانه چې په تیره یو میاشت کې د زمنګ د ژورنالیزم د کاروان دریمه قرباني د چورکوي د دولت اقدامات په دې اړه باندې سستی کم دی کم رنگ دی او تر اوسه پورې دولت هیڅ مثبت ګامونه نه دی اخیستي دفاع کمیټا په نړیوال ټولنې باندې غږ کوي چې افغان دولت د ژورنالیستانو په امنیت ساتنې کې پاتې راغلی ده او ډیره هڅه دی نړیوالو کوي چې رښتیا هم د بیان ازادي تجمینی د افغانستان د ژورنالیستانو ژوند باید محفوظ شي خوندي شي او رسمن د قطر په مذاکراتو کې له وسلوالو مخالفینو سره دغه موضوع مطرح شي
د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټې رئیس موید هاشمی وو خلوتګر صاحب ولې ملاله میوند وژل شو
متاسفانه په افغانستان کې وضعیت یو حالت ته رسیدلی دی چې موږ د خلکو او افکارنګ د نظام دښمنان نه غواړي چې هغه کسان چې خپل غږ راپورته کوي دوی ژوند وکړي ما متاسفانه د ملالی خور د شهادت اصلي مخه او اصلي انګیزه ده دا یو باجرأت یو پرمختګ یو باجرأت هم دارنګ یو حرفه‌ای خبریال و او نه تنها په جلال آباد کې یا په ننګرهار کې یو پیژندل شوی خبریال و بلکې ګرد په افغانستان کې او په ځنګره توګه د خزینه خبریالان او د سکتور په برخه کې یو فعال خبریال او خپل غک د سولې په اړه هم دارنګ د هغه ستونزې چې په د افغانستان په جام په ټولنه کې موجود و هغه ملالی یو خبریال په توګه دغه مسلې باندې همیشه وګرځیدل نو دا
خلوتګر صاحب تاسو وایئ چې دغه غږ پورته کوو خلوتګر صاحب دغه غږ څوک غلی کوي
زه فکر کوم هغه کسان چې د افغانستان پرمختګ نه غواړي دوی د طالبانو په چتر کې هم راضي دوی د داعش په چتر کې هم راضي او د زینو نورو اجتماعي او ټولنیزو مخالفو قواو په دله کې راضي زه فکر کوم هغه کسان چې اوس غواړي خپل ژبه چوپ وساتي او دوی غواړي څه نه وایي څه دوی مسؤول دي کنه دوی اصلي مسؤول دي
بله خلوتګر صاحب دغه پیښه نوې پیښه شوې ده اوس بل هر لوري د دغه پیښې غندنه کوي په دغه غندنو باندې کوم شی لاس ته راځي کنه مخکې مو د ښاغلي هاشمی څرګندونې واورېد چې افغانستان دولت باید د ژورنالیستانو د امنیت په ساتنه کې جدي اقدامات وکړي، که څه هم د ژورنالیستانو د امنیت ساتل خو به ګران کار وي، حداقل نشي کولای چې عاملانو په موندلو کې جدي هڅې وکړي چې د دغه ډول وژنو تر شا څوک دي. په یوه میاشت کې تقریبا درې خبریالان وژل کېږي، من جمله د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي چې په هلمند کې وژل شو.